السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې تر ډیره نور بس دی ځانګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه د راپورونو برخه لرو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف په افغانستان کې د څلورو خبریالانو د خوشی کېدو او د دوو خصوصي ټلویزیوني چینلونو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل د خبریالانو او رسنۍ په تیرو څو اونیو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د طالبانو د وروستیو ځپونکو اقداماتو قرباني شوي دي. د آر اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 25 تنه خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو ضد ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د جبهې پرون په یو بیان کې وویل چې دوی د یو سوء تفاهم په اساس نیول شوي وو. کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د وریا حمل په 18مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندي، روزګان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکان شته. د ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک هم وایي چې له دې سره به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونه کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. نن د اپریل 15مه د ملاریا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 20% وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا ناروغي په افغانستان کې د عامه روغتیا یو ستونزه بللې وه. ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې اکثر په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د حماس یو جګپړي چارواکي ویلي دا ډله چمتو ده چې له اسرایلو سره یو 15 کلن یا له هغه اوږد اوربند وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د خلیل الحیا په نوم د چارواکي پرون اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل حماس ډله چمتو ده چې وسله پر ځمکه کیږدي او په یو سیاسي ګوند بدله شي، خو په دې شرط چې کله 1980 کال څخه د مخکې پولو په اساس یو خپلواک فلسطیني دولت جوړ شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له څو میاشتو راهیسې په ټاپه ولاړې دي. دا وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې لخوا چې ظاهرا د اسرائیلو د لمینځوړو ژمنه یې کړې د پاموړ امتیاز او پرمختګ بلل کیږي. او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره بره سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 14 شوي چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. خیبر ولسوالۍ کې د ملیشا ځواکي او چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې پرون د ملیشا ځواک د یو سلو شپږم کنډک پر کاروان د سړک د غاړي بم 14 شوي. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې 3 جګپړي افسران او 12 سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې 14 پړه تر اوسه چا نه ده منلې. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه نه تر ډیره نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی د راپورونو لنډه برخه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان جنو د هیلو په هدیره بدل شوی دی چې له ښوونځي بې برخې دي. یو ان وومن پر خپل ایکس پانه د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژي په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې ویلي چې نه به افغان نجونې او نه به ملګري ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمیر نجونو چې له ښوونځیو بې برخې شوي دي وایي هیله مني دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ پرانیستل شي. په دې اړه نور جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
نږدې زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې زیاته کړې چې نه به افغان نجونې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. دغه ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان نجونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو بې برخې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې یې بیرته پر مخه پرانیستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله نه د توانېدلې زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو له امله د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په اتم صنف کې وم چې ښوونځي وتړل شول. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یوه ډېره لایقه ډاکټره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو زموږ حشري حق دی، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکړه کړی دی؟ نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
یوه بله زده کړو پاتې زده کوونکې کوبرا هم ورته غوښتنه لري:
واقعا جای تاسفوبر هست که
ډیر خوشینون کې ده چې اوس هم د خوانسي او دروازې د خزو اونجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم انجونی خوانسي او ته د تک اجازه نه لري. له اسلامي مرات نه موخت نه ده چې نور مو خسته شي ویو، نور نه غواړو چې په کور کې پاتې شو. او اسلامي مرات هم دا باید ومني چې نشي کولای موږ له خپل انساني او اسلامي حقونو منقي.
د یادونه ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنۍ او زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې په پوهنتونونو ته له تګې هم منع کړي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي، پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یو ان وومن وایي افغانستان د هغو میلیونونو نجونو د هیلو په هدیرو بدل شوی دی چې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلرم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور و ارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا ناسته به د رواني اپریل میاشتې په 9 پیل او د می تر 10 به دوام وکړي. د یو پی آر د اعلامیې له مخې افغانستان یو له هغو 14 هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور و ارزوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 9 ورزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیا کتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سی سند مهم اینجا ارائه شده که یک سند
درې سندونه وړاندې شوي دي. یو د بشري حقونو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ له لوري د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
دی وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه به د افغانستان د پلاوي مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استازي به د افغانستان د بیا کتنې راپور وړاندې کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د یوې اعلامیې په خپرولو بسنه ونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د شنبهای ارغواني په نوم د ښځو د حقونو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
و بجای این که نشست اکتفا بکنه به صدور
د دې پر ځای چې دا ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقونه تامین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دوره‌ای بیا کتنه یا یو پی آر یو ځانګړې پروسه ده چې په کې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقونو د ریکارډ دوره‌ای بیا کتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې دوره‌ای بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور ارزوي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلي وو چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً یې هدف له ټولنیز ژونده د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په 23مه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو 14 تنه پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود، وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندواري د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نور بس د پروګرام پیلېږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. په داسې حال کې چې په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو د اوږدې مودې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، د حماس یو جګپوړي چارواکي له اسرایلو سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د حماس یو جګپوړي چارواکی وایي دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي چمتو ده چې له اسرائیل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربن وکړي، وسله پر ځمکه کیږدي او پر یوه سیاسي ګوند بدله شي. خو په دې شرط چې که د 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړ شي. د خلیل الحیا په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټد پرس خبري آژانس ته داسې مهال کړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له څو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. الحیا د حماس هغه جګپوړي چارواکي دی چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطیني ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړي دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې له لوري چې په ښکاره د اسرائیل د له منځه وړلو منه کړی د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي، خو ډېره لرې بریښي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر د 1 له برید وروسته په بشپړه توګه د دغې ډلې د ځپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه برید د دې سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس له پیل څخه باندې شپږ نیم میاشتې تیریږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1980 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یو فلسطیني دولت له جوړېدا سره مخالف دی. ښاغلي الحیا په استانبول کې له سوشتد پرس اژانس سره په امریکا کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخونکي سازمان سره چې مشري د حماس سیال د فتح غورځنګ کوي یو ځای شي چې په غزا او لویدیځه غاړه کې چې د فلسطیني ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځه غاړه او غزې ترنګ کې د یو بشپړ خپلواک فلسطیني دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو له مخې د 1980 کال مخکې پولو ته د فلسطیني کډوالو بیرته ستنېدل ومني. د الحیا په خبره که دا کار وشي حماس به ځان بې وسلې کړي. د راپور له مخې الحیا نه دي ویلي چې د دو دولتونو له حل لارې د هغې په ښکاره ملاتړ به له اسرایل سره د فلسطینیانو کړکېچ ته د پای ټکه کیږدي او که هغه به د اسرایل د له منځه وړلو لپاره د دې ډلې د ټاکلي هدف پر لور یو لنډمهاله ګام وي. اسرائیل او پر لویدیځې غاړې واکمنې فلسطیني ادارې چې د نړیوالو له لورې په رسمیت پیژندل شوې سمدستي د دغه وړاندیز په اړه غبرګون نه دی ښودلی. حماس په 2001 میلادي کال کې یو کال وروسته له هغې چې په غزې کې پارلماني انتخابات وګټل له فلسطیني ادارې ځان جلا او پر غزې ولکه ټینګه کړه. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هیله منه ده چې د غزې تر څنګ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې چې د 1980 کال د منځني ختیځ له جګړې وروسته اسرائیل اشغال کړي یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د دو دولتونو د حل لارې پراخ ملاتړ کړی، د اسرائیل د صدر اعظم په مشرۍ سخت دریځ حکومت ورسره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بس دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په هغه موضوعاتو باندې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو همدارنګه د دوی له ستونزو، بریاوو او لاسته راوړنو، مشکلاتو او نورو اړوند مسایلو سره تړلي. متاسفانه په وروستیو درې څلورو کلونو کې د افغانستان د ښځو او نجونو په وضعیت کې دومره پراخ بدلون نه راغلل. البته د افغانستان ښځې او نجونې هیڅ وخت بې ستونزو نه وې، همیشه یې په بېلابېلو برخو کې ستونزې او کړاوونه درلودل، خو د طالبانو په راتګ سره او د هغه محدودیتونو په زیاتېدو سره چې طالبانو د بېلابېلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو باندې وضع کړل، د دوی ستونزې او کړمې لا زیاتې شولې. او موږ پرله پسې په خپرونو کې هم د بشري حقونو په موضوعاتو باندې، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې اساسي او بنسټیز حقونه ګڼل کېږي لکه د زده کړو حق، د کار کولو حق، په دې باندې په خپرونو کې بحث کوو. تېره اونۍ درې د دنیا معتبرو ادارو په درې جلا جلا ریپورټونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورټ، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقونو کلنی ریپورټ او د بخښنې د نړیوال سازمان ریپورټ چې دام په افغانستان کې په بشري حقونو راڅرخېده، په دې درې واړو ریپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو سره په روان چلند باندې ډېرې نیوکې شوي دي، ډېر انتقادونه شوي دي او د ښځو په اوسني وضعیت باندې بحث شوی دی. عمده ستونزه چې په نړیواله ټولنه کې مطرح ده هغه د ښځو د کار او زده کړې، په ځانګړې توګه د زده کړو د حق موضوع ده. شاوخوا زر ورځې تېرېږي چې افغان نجونې له زده کړو نه چې د نجونو او خلکو یو اساسي بشري حق دی محرومې دي. په وروستیو کې افغانستان ته دوه هیئتونو هم سفر کړی و او د دې هیئتونو د لیدنو کتنو ریپورټونه هم خپاره شوه. یو په اروپا کې د میشتو افغانانو هیئت و چې ښځې هم په دې هیئت کې شامل وي، او دوی هلته د طالب چارواکو سره په بېلابېلو ادارو کې وکتل او له هغوی نه یې وغوښتل چې ښځو ته د ښوونځیو ته د تګ او کار اجازه ورکړي. همدارنګه د اسلامي کانفرنس د سازمان یو هیئت هم کابل ته تللی و او په دې هیئت کې هم یو شمېر د اسلامي هیوادونو استازي ښځې شامل وي او هغوی هم له طالب چارواکو سره ورته خبرې وکړي. خو تر اوسه په تیرو دوه درې کلونو کې دغه ټول فشارونه چې راغلي یا دغه ټولې هڅې شوي دي، د دې پر ځای چې د افغانستان د ښځو په برخه کې د واکمنو د نرمۍ سبب شي، لا هم ورس په ورس باندې قیدات او محدودیتونه پر خزو باندې زیاتیږي. په همدې باندې نن بحث کوو د مدني حقونو فعال او همدارنګه لیکوال اوګي امیل را سره ده. د خزو د حقونو فعال دنیا صافی هم را سره په خبرونه کې ګډون کوي. دواړو ته خرغ لاس وایم. اغلی امیل لمړی خو مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی، ستړي مشي. ولی په تیرو دریو کلونو کې د ښځو په اړه باندې چې دا د نړیوالې ټولنې مختلفې هڅې دي، ملګري ملتونه هڅه کوي، په بیلابیلو هیئتونو کې هڅه کیږي، طالبانو سره لیده کاته کیږي، تاسو فکر کوئ تر اوسه څه اغیز کړی د دې په ځای باندې چې ظاهرا خود سي ښکاري دې په ځای باندې چې نرمي راشي په دغه پالیسیو کې د واکمنو لا قیدات زیاتیږي؟
تاسو مننه اوریدونکو ته درنې میلمنې ته خبره دلته ده چې دا رښتیا خبره ده. دوی هڅې کوي، دوی خپل وخت تېروي، دوی هر کله هلې ځلې کوي، دوی خپل آواز پورته کړی دی. اما دلته چې کوم نتیجه ګورو، هماغه حالت د اولې ورځ نه تر ننه پورې لا پسې سختېږي او د دوی ظلم زور نیسي او هیڅ فایده نه کوي، هیڅ اغیزه په دوی باندې نه کوي. په دې حیران یم چې دا خلک مو ستړي شوي دي، څومره تکراري خبرې وکړي، څومره دوی ته راشي او دا خبره وکړي، بیا دا خبره په دې دونه بد لګېږي. دوی مخکې د خبرې چې اوس همدا سوال مونږ نه کوي او همدا غوښتنه مونږ نه کوي، د دوی په یو رقم ځان د پاره یو توجیه پیدا کوي چې موږ خو کله نه دي ویلي چې موږ دوی نه پرېږدو کار ته یا مکتب ته د تعلیم او د تحصیل مخه مو نیولې ده. نو موږ یو فرصت ته ګورو، موږ یو وخت ته ګورو، موږ دوی ته ډېر ښه شرایط غواړو او د دوی ټول هغه اسلامي او شرعي حقونه ټول په ځای دي. ماشاءالله د دنیا د دې مکه پر مخ د دې کولی ژوند د خون کې ستوري په مخ د دې واد بنې لکه افغانستان چې د خزو حقونه تضمین کړی دي او خوندې کړی دي او ډېر خورنه حفاظت کوي، حمایت کوي. نو ټول نارینه خوشاله دي چې جنکې په کورونه دي، خزي په کور دي او دې کار کوي او دې ضرورتونه پوره کوي. خلک دغه حیران پات کیږي، نو دا چې دومره خه کارونه د دوی د خوانه کیږي په دې هواد کې، دا خلک چې تینا پوښتنه کوي دوی حیران پات کیږي. خو نو بس دنیا ګل ګلزار ده چې دوی دغونه هیل لري او دونه ښځو ته احترام لري. د دوی بنسټونو بنسټیز حقونه دوی دغسې خوندي کړي دي او ورته توجه کوي. سړی بیخي حیران پات کیږي چې دوی خپل وجدان ته څه وایي، څنګه دا خبرې کولی شي. اوس خو دا دنیا دا خبرې دا کړنې دا هیڅ پټ نه پات کیږي، دا په یو رقم نه په یو رقم دا خلکو ته ښکاره کیږي، انعکاس ورکول کیږي. دا نجونې چې خپل آینده دومره په بد حالت کې دي او ښه نه ګوري، راتلونکی نه لري، هدف چې ټاکل شوی هغه له منځه تللی، د دې هیلې ارمانونه خاوري ریشو، دوی هر یو مریضان شوي دي، تکلیف ویني. ځکه په افغاني ټولنه کې په هغه داسې دودیزه ټولنه کې نو چې کله جلکۍ دونه پیغله شي شپږم اووم سن بیا یو څو کاله نور هم پاتې شي، هغه خو بیا څوک مکتب ته نه پرېږدي، هغه خو بیا په زوره په چا هغه کې چې واده وکړه او کور دې ودان کړه او ژوند جوړ کړه، بیا په هغه کور کې آیا څوک ورته بیا اجازه ورکوي؟ آیا د هغه سن بیا تقاضا کوي چې اووم سن کې کښېني چې ورباندې دومره کلونه هم تیر شوي؟ ناممکنه ده. کله چې دغه د معارف دغه سلسله د خپل مسیر پاتې شو وګرځول شو، دا هیڅکله هغه نورمال حالت ته نه راځي. دا د په یادو څکه یو هیواد څومره ړنګ شي، ویران شي، ویجاړ شي، بمونه پکې وغورځول شي، دا د هغه ټولنې هغه د ځوان هغه ځواک چې لري، هغه انرژي چې لري، هغه بیرته ترېنه دومره ښکلې ماڼۍګانې جوړولی شي، هر څه کولی شي. اما معارف داسې نه دی. کمارف یا واری خپل د لارې نه خپل را مستقیم هغه نه خطا شو او پکې وقفه راغې زن راغې بیا خپل هغه حالت ته نه راځي. بیا هغه په پیړۍ پیړۍ د خپل هغه پیشرفت نه هغه پرمختګ نه شاته پاتې شي، بیا یې څه جوړولی نه شي. دا همداسې ده، د هر چا لاس چې وو، هر چا چې دا کار وکړو چې هم یې په ملای ووهه، هم یې په سر یې ووهه، هم په آخر کې یې ووهه، هم دا کیفیت چې دومره ټیټ د نن ګورم په معرف کې چې جینکۍ یې خو پرېښودل هغسې کړل، او الکانو دپاره هم هېڅ اصلا معرف کې څه شی نشته. دوی نه به څه شی ووځي، دوی به څه وکړي. د دولسم نه چې ووځي هر یو کال هغه لوستلو لیکلو هغه سواد باید زده کړي. متاسفانه چې زه متوجه شوی یم او لیدلې مې دي په دې ورځو کې داسې یو حالت روان دی چې صرف په هغوی وختونه تېروي، بس همغلته یې ساتي او غال مغال جو یو بل ووهه او دا وکړه. داسې نه دي چې دوی اوس مسؤلیت، ځکه معلمه معاش ورته په وخت ورکول کېږي نه، معاش یې کم شوی دی او حالت دغسې دی چې یو ورځ دوی مکتب ته ځي، درې ورځې دوی رخصت دي. ښه دنه چې ته څه جوړی
واقعا مننه اغلی امیل. دنیا صافی هم را سره وصل شوی ده. زه به وروسته په دې موقع کې کوم چې د معرف کیفیت او په همدارنګه د نجونو محرومیت ورنه اغلی صافی په وروستیو کې موږ مخکې بحث وکړ لږ تر لږه درې نړیوالو سازمانونو چې په هغې کې ملګري ملتونه دي، د بخښنې نړیواله اداره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه رپورټونه خپاره کړي دي او په دې کې په ځانګړې توګه د ښځو په وضعیت باندې تمرکز کړی دی او ویلي دي، لکه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي دي چې دستي په افغانستان کې د ښځو وضعیت د دوی تر ټولو، یعنی په د ټولې نړۍ په کچه لوی اندېښنه ده. خو طالبان وایي، مخکې اغلی عامل ورته اشاره وکړله چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یا په افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر ځای ښه تامین دي، امنیت تامین دي، خوندیتوب لري او دوی چې هغه کوم شرایط ورته غواړي د زده کړو او کار په برخه کې هغه شرایط کاماده شي. دوی داسې وایي چې کېدلی شي چې زده کړي او کار ته اجازه ورکړل شي. ولې دوی سره په دومره یو ساده مسله باندې نه پوهېږي؟ نړۍ وایي چې نه دي تامین او دوی وایي چې تامین دي. په منځ کې خلک څه وایي؟ افغان خلک، افغان ولس څه وایي؟
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه میلمانه دوی ته او اورېدونکي ته خوشحاله یم بیا هم چې په دعوت تاسو سره یاست. دا خو ښکاره خبره ده، دوی چې وایي د افغانستان امنیت تامین دي او ښځه خپل حق ترلاسه کړی ده او دوی حق خوندي دي، خو تر اوسه موږ ته داسې بېلګه دوی نه ده ښودلې کوم حق، کوم حق چې د ښځو او د نجونو حق په افغانستان کې تامین ده. هغه حق چې دوی غوښتل چې ښوونځي ته لاړ سي، غوښتل چې پوهنتون ته ولاړ سي، ښځو دنده ته ولاړ سي، همدغه حق د افغانستان وضعیت دونه خراب نه و کله چې دوی راغله واکمني په ترلاسه واخیسته. کنه دوی ډېره په قراره راغله او داسې قانون او نور شیان په افغانستان کې دونه ګډوډم نه و چې دوی تر څو جوړه کړي او دوی پر په ښه باندې ودرېږي. هر شی منظم و، دوی کولی سو چې تر هماغه یو میاشت یا یو کال تېر سو ټول شیان منظم کړي وو او خپل قانون خلکو ته نشر کول چې دا زموږ قانون دی، تاسو په حجاب ښوونځي دا شیان تراسي. مګر داسې ونه کړ. دا تقریبا درې کاله سو تېر سو چې زموږ نجونه د خپل حقونو څخه محروم دي او ښځه د خپل حقونو څخه محروم دي. حتی ډېری هلکان په ښوونځي ته اوس نه ځي، ځکه هغه استادان چې په ښوونځي کې درس ورکول ډېره بااستعداد استادان چې هر یو په خپل مسلک کې وو او سمه درس ورکول، هغه یو نسته. اوس کله چې دا هلکان هم دي وایي موږ نه حاضري سمه ده، نه درس سمه ده، نو څه شی یوازې د اسلام خبرې کوي؟ ولې دوی د اسلام نوم بدوي؟ که دوی واقعا د ښځو د حق وایي، د ښځو د نجونو حق تامین دي، خو نو ولې تر دا درې کاله تر اوسه هېڅ شی موږ تر اوسه په سترګو نه دی لیدلی او نه دی کتلی؟ دا څه رقم حق ده؟ نور هېوادونه وایي چې د افغان نجونو ښځه حق تامین نه دي، خو رښتیا ده تامین نه دي. هغوی هم څه شی کولی نشي، یوازې ټول دا مرکې دي او دا په خبرو دي، عملي اصلا څه شی موږ تر اوسه لیدلی نه ده په سترګو. چې آیا دا وضعیت تر اوسه چې په افغانستان کې روانه ده،
دا تقریبا درې کارسو دا اروپایی سازمان ملل، اروپایی وادونه او نور چې د حقوق بشر د خزو د اكون څخه غټ پورته کوي او چات کوي چې موږ د خزو حق تامینو نو چیرته ده کومه د تروسه چې دوی د خپل قانون د طالبانو باندې تطبیق کړی نه ده او کم داسي اوس د ډیری انجونو زموږ د ایری انجونو د وضعیت ډیر خراب سو دغه ژوند خراب سو ځکه اغه چې اوس خوانځي ته نه زیدو خوانځي نه پات سو کورنی وادي وکړ او دا اغه دوه سم سم فوق چې غختل د پانتون ته کانکور هم ځان ورکی او خپل ځان یو شخصیت جوړ کی وادي وکړ به چرګان او نو چې لږه سی اغه ډیری کورنی نه پریدي د دوی ژوند بیخي خراب سو تاسو وای د درې کال څونه په افغانستان ته داسې ضربه وارده سو چې دا کالونه هم تېر شي زما په نظر دا نه جوړېږي دا وضعیت دا چې په افغانستان اوس روانه ده او د نسل چې دوی تعامل کړی ده او دوی تاوان ورکوي د سخت پورې ده د روسه هیڅ یو حق تامین نه ده موږ هم دغه وایو چې ولې زموږ حق تامین نه کېږي موږ څه شی غوښتلی د دوی نه موږ څه شی غوښتلی یوازې خپل حق هماغه اولی اساسي حق انجونو خوندي غوښتلی او دا ښځې چې بېوازله دي کند دي او په خپل کورو کې د هغوی خاوند نه ده د هغوی ورونه نه ده ډېره وضعیت اقتصادي او د هغوی د اقتصادي وضعیت ډېره خرابه دي چې د یو لقمه ډوډۍ حلاله ډوډۍ پسې دوی ګرځي اغه یوازې غوښتلې د حکومت نه مګر حکومت د دولت غږ نه اوري تر سوچ دا حکومت د دولت غږ نه واو نه اوري او د دوی حق ورنه کې زما په نظر دا حکومت اصلا نه جوړیږي او هیڅ کلم نه جوړیږي ځکه د حکومت د بیسوادانو خلکو سره نه جوړیږي د هیڅ سم یو تاثیر نه دی کړی دا ټول تر یوازې دینی یو څوک کتابونه لوستلی هغه سم نه دی لوستلی نو دوی نه څه جوړیږي تر اوسه زموږ ولې موږ دا چې موږ پرمختګ وکړو دا عقب ته موږ ځو شاته ځو د دې وجه څه شی ده دا خو معلومه ښکاره ده ټول نړیوالو ته
مننه اغلی امیل مخکې اغلی صافی ویل چې دنیا پکت مرکی کی راضی دلته کینی او اختیام په ورستوي کې دغه د دوه هیاتونو خبرې چې موږ وکړلې فکر کوي په ځانګړې توګه په ورستیو کې دغه د افغانانو یو هیئت چلته تللی و ښځې پکې شامل وي دوی ډېر پام ور واړوه فکر کوي چې دا ډول هغه فشار پر طالبانو باندې چې خپله د افغانانو لخوا نه وي هغه که بهر میشت دي ځکه په بهر میشتو هیوادونو کې هم ګڼ شاید د طالبانو پلویان واوسي نږدې اړیکې ورسره ولري یا لږ تر لږه مخالفانې ونه واوسي په داخل کې خو عموما دستی دی نارینه او لخوانه حتی د ښځو لخوانه هم هغه خو ځپل کېږي په پراخه توګه نشي راوتلی اعتراض نشي کولی نارینه هم ځانونه یو خواته له دې قضیې نه نیولي دي خپله داخلي فشار لکه نړیوالو فشارونه څومره مؤثر دي او که کورنی فشار راشي داسې منطقي فشار چې طالبان نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي او زده کړو ته اجازه ورکړي دا ممکن دی وایي اغېز به نسبتا نړیوالو هڅو ته کمې زیاتې څه نظر لري په دې اړه
مننه کوم متاسفانه ده افغان ښځه د تاریخ مظلومه ده د دې نوم سره درد لیکل شوی دی د دې هر لحظه هر خوای درد دی څنګه چې دنیا جان غزل ویلي صافی ویلي اوس په دې حالت کې چې دغه درې کاله تیریږي او دی وزګار دی او د تعلیم نه پات شول او دغه وطن کې څه کم نیمه پیړۍ جنگ تیر شو دی خپل نارینه الله ته ورک دی ګل ګل ځوانان په قانوني او غیر قانوني په لارو کې ورک شول مړ شول چې ته ورسېدل و نه رسېدل خبره په دې کې ده چې خلک ډیر بي سرپرست دي ډیر خزي بد حالت اقتصادي کې دي او ډیر سخت ده یعنی د یو بحران دی یو سکوت حالت کې دی اقتصادي او سبا ته د ایران چې کوم اړې ډوډۍ به پیدا کړي چې ژوندې پاتې شم دومره احتیاجي دومره دغه غوونه کده بیرون پورته کیږي خو پورته شول هیڅوک آرام کې نه ناستل موږ مننه کوو که دوی هر چی ته دوی د افغانستان د ښځو درد ورسره او د افغانستان درد ورسره نه واځي ښځې دلته ټول تباو بربادي نو خبره پدې کې ده چې په دیننم په دې سخت شرایطو کې خلکو غږونه پورته کړ، داسې ډېر په نرمه لهجه مسلمات امیز لارونه موږ په خپله بار بار هغه ډېر کلیدي کسان ته چې په دې مقامونو کې کار کوي ورته تللي یو په ښه لهجه موږ دا غوښتنې ورته بار بار کړې، مګر هغوی په ډېر نرمښت سره موږ ته ویلي دي چې انشاءالله دا کېږي، ډېر زر به وشي، امیدونه یې راته راکړي، خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي متاسفانه. موږ بیا هم آرام ناست نه یو، بیا هم خپل حرکتونو ته ادامه ورکوو، غواړو ترې نه، او دا زموږ حق دی.
اغلی وګی ظاهرا د سخکاری چې طالبان لدوه ډوله مسایلو سره مخ دي، حکومتي یو اغه سیاسي مخالفتونه دي چې د دوی پر ضد شته. معلومه خبره ده چې د افغانستان ځینې طرفونه، ځینې کسان، ځینې خلک، ځینې سیاستوال خی په مطلقه توګه وغواړي چې دوی سره سیاسي اختلاف لري، دوی سره فکری اختلاف لري د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې، او هغه د دوی سیاسي مخالفان دي چې له هرې لارې د طالبانو د نظام د نړېدو هڅه کوي، په هغې باندې نه غږیږو. خو دغه د ښځو د حقونو موضوع چې ده، دا د ښځو یوه حقوقي غوښتنه ده. تر ډېره پورې ښځې چې غواړي ظاهرا که مخالف می خپل مخالفت نه خي، دوی ته وایي چې مثلا زه د تا د نظام سره مخالفت نه لرم، خو د ما په تا په نظام کې ما ته حق راکا. دا دوه مخالفتونه سره توپیر لري که نه؟ ځکه چې په ځینو مواردو کې طالبان له دواړو سره یو ډول ډیل کوي، دواړه د خپل نظام د کمزوري یا په اصطلاح سیاسي مخالفت په چوکاټ کې اچوي.
بل زه فکر کوم چې دا خو بیخي واضح خبره ده. دا د ښځو مسله د اولې ورځې نه دومره رسوا، دومره بربنډ دی، دومره هر څوک یې ګوري، ړوندې ګوري، کونډې اوري، او بې اندازه دا تکرار هم شو. دا غوښتنه ده، مشروع غوښتنه ده، دا د دوی حق دی. هغه څوک چې مسلحانه ورسره جنګېږي او قدرت غواړي، ښځې په هغه کې نه دي. خزی کدا خلکو خزی سره مبارزی کوي یا هر څه کوي، په آگاهانه یا غیر آگاهانه یا دین استفاده کوي، مگر اکثریت خزی تو باور کوي چې په ټولنه کې یو خزه هغه اكونه چې تحصیل ده، بنسټیز عقیده او کار دی، او سیاسي مشارکت هغه خو پر ځای کې دی، هغه خو سب نومې نشه اخیسته. نو خبره په دې کې ده چې کده دوی ګډون د دې هیواد د پاره دغه دوی تحصیل نه کوي، سبا ورځې اشتراک نه کوي، د دې ټولنې د پرمختګ د پاره د دې ټولنې حیات خو پر مخ نه ځي. که موږ د تعلیم مخه د ښځو په مقابل کې نیسو، ته باور وکړه که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کیږي، شپږ نسله به باسواده شي. اما دوی دا کار وکړو، دا یو سو ملي خیانت دا ظلم دی چې په ښځو باندې زه بار بار وایم، دا شوی دی، دا وشو، دا کیږي، او د دوی مخه هیچا ونه نیوه، د دوی هیڅ چا دوی ته قناعت ورنه کړ. دا چې خلک زپاره ډېر سوالونه دي، هغه به زه دلته نه کوم چې ولې، اما خلک هم خپل قضاوتونه لري. اوس د دوی خپل هغه د آگاهي هغه بلوغ ته رسیدلی دی. اوس یو ماشوم هم ښه قضاوت کولی شي په دې وطن کې. نیمه پیړۍ دوی باندې څه تیر نه شو، دوی څوک اوس تیر ایستلی نه شي. اما دا چې دغه حاکمیت په دغه رقم ادامه لري او هیڅ پرې اغیزه نه کوي، دا ډېره سخته ده. د دې ادامه دومره خطرناکه ده، اوس نه پوهیږو په راتلونکي کې د دې درد بیا وروسته معلومیږي چې دا ټولنه د خپل بقا لپاره دوی هر څه خپل اندکار سي لمنځه ویوړي. بل دا غلط کار دی. د دې نظر ډیره یېره لرم. اوس دومره چې په درد کې تیریږو، دا درد به سل چنده په لاتونکو کې به زموږ دغه هیوادوال، زموږ هیواد، زموږ دغه ولسونه دا درد
بتیری. مننه اغلی صفی. امیل یوی خبر ته اشاره وکړه چې دنجونو له خونزینه پاتې تا کېدل، لزده کړو نه پاتې کول دی افغانستان دی ترقی پرمختګ او راتلونکي زیانمنوي، او په شدت سره زیانمنوي. کله نه کله چې سړی د طالب چارواکو د ځینو چارواکو څرګندونې غواړي، ظاهرا د دوی د څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی غواړي چې یو افغانستان چې هغه هوسایي بسیایي، البته د دوی ظاهري خبرې چې سړی اوري د ځینو چارواکو یې د پلونو خبرې کوي، د پخو سړکونو خبرې کوي، د اوبو د مهارولو خبرې کوي، د اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا خبرې کوي، د ټکنالوژۍ له پلوه د هیواد د بسیا کولو داسې خبرې کوي چې هغه ټولې د یو معاصر راتلونکي لپاره د خلکو غوښتنې دي. فکر کوي چې د ښځو له اشتراک پرته دوی دغه خبرې چې کوي چې مثلا دوی به په افغانستان کې هغه څه چې د ساینس ټکنالوژۍ علمي پرمختګ پر بنیاد باندې رامنځته کیږي او دوی خوبونه ګوري کولای شي؟
دوی خبرې خو رښتیا ده، مګر هغه څه وخت داسې پرمختګ او داسې د افغانستان لکه نورې ودونو غوندې اوسېږي، هغه وخت چې نجونو او ښځې په ټولنې کې سهم ولري. تر اوسه زموږ په هیواد کې انجونو ته سهم نه دی ورکړی، هغه خو خوشي که ښوونځي بند کړی داس ښځې ته سهم نه دی ورکړی، نه په فرهنګي اجتماعي اقتصادي په هیڅ بار یو هغې کې په حکومت کې دوی ته برخ نه دی ورکړی، برخه حصه نه دی ورکړی. نو څنګه دوی دا د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان په راتلونکي یو آباد پرمختګ او د هر یو هغې نه تجهیزات نه چې نور هیوادونه لري د افغانستان بهرمن اوسي او ولري ښوونځي بند اوسي، ځکه دا ښځه او نجونه د جامع نیمایي برخه تشکیل کړې ده. کله چې دا نیمایي برخه نه اوسي نو دا هیواد جوړېږي؟ اصلا هم نه جوړېږي. او کله چې په یو هیواد کې معلم، انجینر، ډاکټر، اقتصاددان او دا نور چې یو هیواد اړتیا لري ورته دا ونه اوسي، دا څنګه نو د یو هیواد پرمختګ کولی شي؟ هېڅ کلام نه. د دوی خبرې یوازې ما ویل یوازې خبرې دي، په خولې کې خبرې کوي اما مګر په عمل کې نه. یوازې نارینه کولی نه شي، دا یو ځل نه، دا سل بار هم دا خبرې کوم چې یوازې نارینه کولی نه شي چې یو هیواد ته پرمختګ ورنه کړي، ترڅو ته هغه په څنګ کې ترڅو د هغه په شا چې یو ښځه نه اوسي، یو خور نه اوسي. زما په نظر د هیواد پرمختګ ډیره سخته ده او کالونه به تیر سي، قرن به تیر سي، دا جوړ نه جوړیږي. یوازنه لارې چې یو هیواد پرمختګ کولی شي د هغه هغې دا دی چې ښځې ته حق ورکړي په هر برخه کې، چې فرهنګي ده، اقتصادي ده، سیاسي ده. تاسې وګورئ په کابینه کې یو ښځه نشته. کله چې د خارج نه یو ښځه راځي چې د ښځو د حقونو څخه خبر شي، هغوی سره مرکه وکړي، هغوی سره خبرې وکړي، مګر یو ښځه نشته چې هغه سره وګوري. دا طالبان خپله کینی ورسره خبرې کوي. آیا هغه خارجي ښځه پوهیږي په دې باندې چې د افغان ښځې نجونې څنګه ستونزه لري، څنګه د هغوی ستونزه مشکلات څه دي؟ اصلا هم نه. او د خپله کینې، د خپل حکومت او د خپل عماغه نظام تعریف کوي. د کوم نظام دوی خبرې کوي؟ د کوم تعریف؟ د کوم پرمختګ؟ تر اوسه زه نه وایم هر حکومت خپل خیانه او هغې بدیل لري، مګر د دوی غټه بدی همدا ده، د دوی غټه تېروتنه همدا ده چې دوی ښوونځي بند کړي دي، نجونې نه پرېږدي، ښځې نه پرېږدي. کله چې دا بند اوسي، نیمایي او جامعه فالج اوسي، زما په نظر اصلا پرمختګ په هغه هیواد کې شتون نه لري او هیڅکله هغه هیواد پرمختګ کولی نه شي. یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، مونږ ګورو په دا نړۍ کې ډېری هیواد اسلامي هیوادونه سته چې په هغه کې ښځینه نارینه دواړه هغه کوي، کار کوي په هره برخه کې، که دوبۍ ده، که ترکیه ده، که پاکستان ده، که مصر ده، که عربستان سعودي ده. مونږ ټول ګورو، دوی خپل هم ګوري، په خپل سترګې باندې ګوري چې څنګه په نورو هیوادونو اسلامي هیوادونو ښځینه نارینه دواړه کار کوي، دواړه کار کوي د خپل هیواد لپاره. مګر دوی نه پرېږدي. دوی همدغه خبره وایي چې موږ یو چوکات ورته جوړ کړو. هغه چوکات څه شي؟ چوکات څنګه چوکات ده؟ تر اوسه د درې کاله تېر سو، د دوی چوکات نه جوړ شوی ده، د اسلامي چوکات دوی خبرې کوي. تاسې اول خپل ځان مسلمان کې سم، خپل نفس کنټرول کړئ، خپل خواهشات نفسانی د شان کنټرول کړئ، او بیا وروسته وایئ چې موږ هغه چوکات، اسلامي چوکات، خپل ښځینه او نارینه افغان میرمنو ته جوړو. کومه تاسې خپل دوی په خپله منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وایي چې مکتب خوشي کوي، نیمایي وایي نه، نیمایي وایي چې ښځې کار ته ولاړ شي، نیمایي وایي نه ولاړ نه شي. نو ولې زمدا وایم؟ اول اصلاح د خپل ځانه شروع کېږي. دوی اول خپل ځان اصلاح کړي، بیا خپل جامعه او ټولنه دام خلک مسا کولی سي شکر الحمدلله خلک هم خوشاله دي مګر دوی داسې کارونه کوي چې د ملت زړه توروي چې غواړي چې ولاړ سي یو بل هیواد ته ولاړ سي وتښتي هغه ویاتم بل هیوادونه ته ځي غیر قانوني دي پلارې مړ کیږي بیچاره هلته ژوند جوړ کولی نه سي دا زموږ تاثیر زموږ دا سبق دا تحصیل هر شي چې موږ کوم کسب کار زده کړی به زموږ په هیواد په درته خوري موږ خپل هیواد ته کولې سو چې خدمت وکړو نور هیوادونه ته نه که نور هیوادونه ته ولاړ سو موږ مجبور د صفر نه خپل ژوند شروع کړو ترڅو موږ یو شی نه جوړیږي نو خلاص دا نړۍ دا ژوند خلاص کیږي
واقعا
موږ ته حق دوی ورکوي
مننه رب شو بیرته اغلی عمل ته اغلی عمل دی نړی په هڅو باندې خبرې وکړلې واقعا موږ ګورو دی نړی بیلابیل سازمانونه او ادارې غواړي ځینې د خپلو مسؤلیتونو د رفع کولو په خاطر ځکه چې په نړیوال کچ باندې همدا دنده ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي مثلا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې کار او مسؤلیت همدا دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو څار وکړي په هغې اړه رپورټونه خپاره کړي د هیوادونو هغه هیوادونه چې بشري حقوقو ته ژمن دي هغوی هم د خپلو وګړو لخوا نه په اصطلاح حساب دی نیول کیږي چې باید حساب ورکړي او له هغه هیوادونو سره عماسې چلند وکړي چې چیرې چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ستونزه کې دي د ګڼو نړیوالو ادارو نه موږ اورو چې دوی وایي چې د ښځو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د تعلیم موضوع د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یوازینی هغه مهم بحث دی چې د همدغه موضوع په اړه باندې راڅرخي خو چې موږ په مجموع کې ګورو دغه سازمانونه بهر میشتې افغان میرمنې او ښځې تشویقوي هڅوي چې فعالیت وکړي کار وکړي دین نه په افغانستان کې د ښځو سره دغه سازمانونه هغه ښځې چې په یو ډول نه یو ډول باندې فعالیت کوي لږ تر لږه دغه له نږدې نه دغه د ښځو غږ طالبانو ته رسوي یا په هغه لارو باندې د تعلیم هڅې کوي چې طالبان ورسره په اصطلاح مخالف په کور کې زده کړي په نورو لارو باندې زده کړي یا نورې فعالانې دي په افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي په همدغه شرایطو کې دی نړیوالو لخوا نه د دغه ښځو ملاتړ څومره شته دی څه مرسته کومک ملاتړ څه شی شته داسې پروسی لکه پخوا وي په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه وه
مننه کوم باید وای لک لک ښځې چې په بعضې کارونه ځانونه مصروف کړي دي خصوصا هغه ښځې چې واړه تجارتونه لري او غواړي د دې لارې نه د دوی ملاتړ نشته دی هغه کومکونه ماسات خو د هغوی هغه بند شوي دي کم شوي دي بیخي په نشت کې حساب دي د دوی لاسنیوی نه کېږي د دوی کارونو کې زه خپله یو زراعتي مالداري شرکت لرم کار کوم میرمنې پکې کار کوي شنې خونې لرو هینګ او نور شیان هم کرلې دي همداسې سړې خونې کارونه روان دي هغه موږ خپله کوو هغه کسان چې سخت یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري بار بار موږ وزارت تجارت ته تللي یو طاقه تجارت خپل غږونه هم پورته کړي هغه کسان چې مسؤول دي وزارت زراعت دوی ته لپاره موږ ویلي دي چې ګوره یا افغانستان چې یو زراعتي ملک دی په دې کې داسې چا ته نه معلومیږي خو مګر اویا فیصده دغه د ښځې رول ده که په کروندو کې هم د تاریخ اوږدو کې دوی برابر ښځې په کروندې کې نارینه سره ونډه اخیستې ډوډۍ کور کې پخ کړی دي شاقه کاری کړی دی او په یو کې ورسره هغه کړی دی سهم اخیستې دی په دې په پخولو پروسس په داسې کې د هغه مسؤلیت و د هغه دلسوزي و د هغه سهم پکې همیشه و نو په زراعت برخه کې که ښځې دپاره کار وکړي صنعت خو تاسو پوهیږي چې هغه سې هم ویجاړ دی څومره چې هغه کوم ملاتړ نشته مالي ملاتړ ځای ته نه رسیږو خو بیا هم پکې اخته یو اما په زراعت کې باید دوی زراعتي بانک بیرته فعال کړی وي وړې قرضېګانې باید دوی ته ورکړې وي چې خلکو یو څه باید کړي وو هغه اصلي چې اوس لږ لږ پیدا کېږي دا پروسس کاندې په دې کې کار وکړي یو څو روپۍ پیدا کړي مارکیټ ورته وي د ښځو دپاره خیر د که دوی نه غواړي چې نارینه و سره یو ځای کار وکړي بیل ځایونه دا داسې
په نظر کې اته اته د نمایشي هم دی په نظر کې نه دني ولې دا خو باید عام کې په ولایت کې عموما دا د کومکونه باید جل کې چې دا کومکونه اوس بیخي نشته یا خپل یو کار وکړي چې اریاکل هغوی د دې بد حالت اقتصادي چې اوس ور باندې حاکم دی او روان دی او بلاخره د ولګي فقر او نیستۍ کندې ته ور نږدې دي او حالت بیخي خراب دی د دې مخه ونیول شي اریاکل دوی لاس په کار شي یو څو روپۍ د خپل ژوند د بقا لپاره باید دي یو ځای ته ورسیږي دغه برنامې نشته دغه مسؤلیت نشته څوک د دې هغه په غاړه نه نیسي هغه چې مسؤل ادارې دي هغوی همداسې ناست دي نو تیریږي سبا کیږي بېګا کیږي ګزارش ورکوي او دا هغه داسې په اساسي او بنسټیزه او د دلسوزانه چې د زړه له کومې دوی لپاره یو څه باید په نظر کې ونیسي ښځې ډېر په بد حالت کې دي په ولایتو کې دي که په کابل کې دي دوی نه د مالداري په برخه کې چې هغوی اخته دي په همدې دي دا ټول د کابل ښار یو څو ښځې دا خو داسې نه شو چې دا ټول افغانستان شو اما په اطرافو کې دوی ضرور دي چې دوی ته د مالداري په برخه کې د زراعت په برخه کې هغه ښه پروژې چې اقتصاد خانواده په خوا هغه سره کار کوو اوس متاسفانه هغه سره چې کومک نشته هغه اداراتو کې دي اما وی نشته چې موږ وکولی شو کار وکړو دې لپاره باید دا مسؤلین هم دې ځای نه ورته غږ کوه چې تاسو یو کار وکړئ که ډېر غټ کار نشي کولی هغه لږ لږ کارونه وکړئ چې اوس دغه حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی چې د دې حالت نه دغه مېرمنې په اطرافو کې زیاتره ماشوم سړیا نه لري هغوی ډېر احتیاج دي دومره احتیاج دي چې زه د ژوند نه بدي چې ورته نږدې شي سفر وکړي وګوري نو زه دوی ته وایم چې تاسو لږ ځانون ته ټکان ورکوي
مننه اغلی امیل غواړم دنیا صفای له تاسو هم دا وپوښتم سره له دینه چې له افغانستان نه ډیر اغه خزي چې په شدت سره د طالبانو مخالفي وي یا چانس پیدا کوي یا فعالان وي یا سیاستوال وي دا وتلی د ګڼو نورو ځوانانو سره په اصطلاح زخت زیات خلک په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونو ته ولاړل خو یو تعداد خزینه فعالانې لکه مخکې چې اوږی یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې فعالې دي مثلا د زراعت تجارت په فرهنګي کلتوري برخو کې مثلا یو وړه ډله ژورنالیستان شته ځینې په کورونو ناستې دي هغه ښځې چې پخوای کار کوو اوسې کار ترلاسه ورکړې د دغه لپاره دغه نړیواله ټولنه خو وایي چې دوی مرسته کوي او دغه کومک کوي او غواړي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي دغه ترڅنګ ودرېدل څومره هلته تاسو وینئ د هغه ښځو کوم ملاتړ داسې یو ملاتړ چې طالبان ورسره مخالفت ونه لري مثلا له لرې ځایه کارونه اوس ممکن دي آنلاین کارونه ممکن دي ښځو ته په کورونو باندې بېلابېل دندې دغه د زراعت کارونه چې خلکو مخکې یادونه وشوه یعنی مختلف داسې لارې چارې یا شته دی یا لټول په کار دي چې دغه شته ښځې چې دي چې په بېلابېلو برخو کې فعالې دي مثلا په پولیسو کې یو شمېر ښځې ښایي کار کوي په مختلفو برخو کې دي دغو د سپورټ او ملاتړ لپاره څه شی شته دی
ولا مخترس دا سکوم ما دا سی پروژه لیدلای نه دا او سی خبر نه یما ما تروسا زنه وای چې ما سره مرسته سوای کنه زه سوی ما خو زه ما دغه خواسان ما سره دې سوای خبر نه يم دا سی پروژې څخه هغه پروژې م کا اخلي هغه سی خزي اخلي چې اصلا دو هغه خزي نور خزي چې ورته ارتیا لري چې هغه باندې خپل کار بر شروع کړي خپل ژوند لکه کی مګر وای ته نه رسیږي اما هغه پروژه ما خزه اخلي چې خپل خپلوان دوی ته رسوي هغه لیک خزه ورڅخه مستفید کیږي ډېرې خزه نه کیږي او کولی سي خزه تر اوسه بیچاره خزینه چې دا خزه چې په افغانستان کې پات سوې ده او کوم ځای د تلول لپاره پیدا کړی نه ده او کولی نسي چې ولاړ سي ځکه د تش لاس نه شي نه کیږي لکه کوي کوشش کوي زیار بسي چې د خپل ژوند لپاره دوی ژوند تیر سي یو کار خپل ځان لپاره کا آنلاین او سیک افلاین او سیک خپل ځان لپاره یو کار پیدا کوي مګر ډیره سخته ده ځکه که په موږ افلاین وګرځو باندې ولاړ سو حضوري د کار لپاره دوی موږ نه پریږدي که آنلاین وکړو آنلاین کارم د یو ښه انټرنیټ په کار دي چې په افغانستان کې ښه انټرنیټ اصلا موجود نه ده اصلا ما انټرنټ سره چې موږ سم خبري وکړو دا خو دې چې موږ آنلاین کار سره مختلف او کله چې پروژې اوسې کګوري وقیان کاغه بهري بهرني خزو چې وایي موږ د افغان خزو سره دغه ملاتړ کوو او دغه سپورټ کوو دوی خو دغه سره موږ یو نو څنګه تاسو د افغان خزو او انجونو سره هیڅ تاسو تر اوسه تاسو غاټ موږ نه دی اوریدلې او طالبان او تاسو غاټ نه دی اوریدلې چې دوی دوی باندې تاسو فشار راوړي او دا خزې چې په افغانستان کې موجود ده او کتلې نسی دوی ته پرې دي زمينه مهیاتي چې دوی خپل کوم تجارت دی کوم ورکی بزنس دی هغه پر مخک ورکی او خپل کار شروع کی ډیر لګ ده ډیر نه ده چې دوی موږ وګورو وایي چې اختیا
خو ځینې افغان ښځې دي بهر اغل صفه ځینې افغان ښځې دي بهر راوتلې دي دوی له ځینو ادارو سره په تماس کې دي او څوک وایي افغانستان کې پانتون جوړ کړی آنلاین څوک وایي ښوونځی جوړ کړی څوک وایي دغومره ښځې سپورټ کوي زیاتره د دوی له هیواد نه بهر دي میشت دي دغه ښځو کارون آلتا چومره جود دی یعنی دا خپل افغانانی دی یو شمیرشته دی چی پا بیلا بیلو فعالیتونو باندی ظاهرن پا افغانستان کی دی خزو دی پار بخت دی او نلیوالی ملاتر کهی پا دی کار کی
خود ما موویل مخی چه لگ خزه دا چه پا دوگوی سرم دوگوی آگوی سپورت کهوی دا بحر نا او دوگوی نم دوگوی نم ملاتر کهوی مگر آغا پانتون آنلاین آغا کورس آنلاین چه دا آغی خبر کهوی زما په نظر اصلا دون اغیزمن نه ده دون مفید نه ده کله چې تر څو چې حضوري نه وسی مګر هغوی مجبور ده ځکه تر څو هغوی چې په کوره کښېني کراره هغوی ته کوم تکلیف رواني روحي دوی ته پیدا نه سي کوم ستونزه سره مخامخ نه سي مجبوره دي هغه آنلاین پانتون شروع کړي آنلاین کورسونه دا ووایي مګر لږ ده بېحد لږ ده چې موږ په سترګې ډېر کتلی نه سو چې دا دوی ښځه او هغه ښځې چې بهر تللې یا هغه ښځې دي چې په وخت هم په حکومت کې قدرت درلوده او واکمني ورسره وو کولی سه چې ولاړ هغه وخت هم تلل هغوی تللي وو خارج دوی ځایونه ته خپل چکر بشان اوس هم هغه دي او لږ هغه ښځه دي چې د افغان مېرمن ښځو څخه ملاتړ کوي ډېر نه دي چې موږ وایو هو ډېر دي ډېر زه د هغوی نومونه نه اخلم ټول خلکو ته معلومه دي کوم ښځې دي چې د وخت هم د جمهوریت په وخت هم دوی استفاده وکړه اوس هم استفاده کوي مګر هغه ښځه چې مجبوره ده هغه ښځه چې اړتیا لري د مرستو لپاره د سپورټ لپاره هغه هیڅوک نشته چې هغه د هغه حمایت وکړي او هغه ته یو لار وښایي چې موږ تاسو سره یو
مننه کوم زه فکر کوم چې نړیوالې ټولنې هغه ادارې چې غواړي چې مرسته وکړي له افغان ښځو سره خدای دې چې د نن په افغانستان کې په دغه ښځو باندې چې فعالان دي یا په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو سربیره فعالیت کوي د هغوی داسې ملاتړ وکړي چې پیاوړي شي او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي مننه اغلی عامل طالبان مکتبونه بند کړي دي کار اجازه خزو تلا نشته دي دا نه د معلومه چې کلب دا مسله حل کیږي خو انجونی په کورونو کې ناست دي په مجموع کې څه کولای شي هغه انجونی چې دستي په کور کې ناست دي چې دغه وضعیت سره یا د هغوی کورنۍ لږ تر لږه ځان عیار کړي او مبارزه وکړي لنډ کراته ووایي د خپرونې وخت مې په خلاصېدو دی
مننه کوم خبره پدې کړې چې زه په دې پوهېږم چې دا ټول خپل فامیلونه هم په تنګ کړي دي فامیلونه هم ران جوړي دوی هم ران جوړي کار هم نشته روزګار هم نشته مصروفیت هم نشته په دا کورونو کې ټول جنجال پورته شوی دی او ټول در په دره دي ټول روزګار دي یو بل سره په خشونت په تاوتریخوالي باندې اخته دي ډېر کم کورنۍ حتی هېڅ داسې کورنۍ مې پیدا نه کړي چې هغوی خوشحاله ژوند تېروي هغوی نن سبا ته حیران چې څه به کېږي څه به کېږي نو هغه نجونې دپاره چې د مکتب نه پاتې دي هغوی ډېر ځورېږي زه د هغوی رواني حالت ښه نه ګورم یو به پیدا نه کړي په سلو کې چې هغه به خوشحاله وي چې زه د مکتب نه پاتې شم بس یم هر څوک په دې سن کې ډېر ارزوګانې لري دې دپاره ډېره سخته ده او زه غواړم چې په خیر دی که اوس دغه حالت خدای دې لاندې کړي خدای دې د تعلیم لارې بیا پرانیستل شي په خیر سره او کار ته زمینه مساعد شي دوی هر هغه څه چې لري په کورونو کې لاسي صنایع یا نور دغه وړې وړې کورسونو دپاره چې لارې اوس لږ لږ خلاص شوي دي د دوی نه استفاده وکړي خپل فکر بدل کړي نو همدا دی نو څه ووایم
مننه مننه زب په یو شی ور زیات کم چې کولای شي چې کتاب لاسته ورزي لدغه فرصت نه د مطالعې لپاره کار واخلي کیدلی شي چې حالات بدل شي یو وخت کې دغه وسنۍ بنبست چې راغلی دی په ټپه ولاړ حالات دا مات شي نو دوی به ځان سره ډیر شیان زده کړي او همدارنګه هماغسې چې اغلی امیل وویل د خپل شاوخوا هغه وسایل چې شته دی چې دوی بوختې ساتلی شي له هغې نه کار واخلي او مثبتې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي تر څو پورې هم له رواني پلوه سالم هغه صحتمندي خپله وساتي او هم د خپلې کورنۍ او ځان لپاره یې د ګټې یو څه کړي وي. په دې هیله چې یوه ورځې ټولې افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښوونځیو ته د تګ فرصت پیدا کړي وتوانېږي چې زده کړې وکړي او خپلو کورنیو سره او خپلو راتلونکي سره مرسته وکړي. دا خپرونه په همدې ځای رانغاړم. تر بیا ښې چارې او سلامت اوسئ.